یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته خراغلست. نن سه شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا دریمه ده چې د 2022 میلادي کال د مې له 23 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. د بشری حقوقو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د خبریالو میرمنو لپاره د ماسک د جبري کولو په غبرګون کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د اوچتولو په چاره کې نور اقدامات وکړي. هیومن رائټس واچ په یو تازه بیان کې ویلي افغان ژورنالیستان په نړۍ کې د بشری حقوقو د تر ټولو جدي سرغړونو وروستۍ قربانیان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي په تیرو 13 میاشتو کې 13 بېوزلو افغانانو سره د نغدو پیسو مرسته کړې. د یو این ایچ سی آر د ایشیا پسیفیک څانګې نن پر ټویټر لیکلي چې اړو کسانو پر دې پیسو د ژوند لومړنۍ اړتیاوې او د سرپنا ستونزې حل کړي. یو این ایچ سی آر د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی، خو د ازادۍ راډیو ګڼو اورېدونکو شکایتونه کړي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلند کیږي. په پام کې ده چې د طالبانو حکومت له متحده عرب اماراتو سره یو تړون لاسلیک کړی چې پر بنسټ به د افغانستان د هوایي ډګرونو عملیات دواړه په ګډه اداره کوي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر پر ټویټر خبر ورکړی چې دا پریکړه د هیواد د هوایي ډګرونو د امنیتي همکاریو په اړه له متحده عرب اماراتو، قطر او ترکیې سره له څو میاشتو خبرو وروسته شوې ده. ترکیه او قطر د پخواني حکومت له سقوط وروسته خپلې موقتې تخنیکي ډلې افغانستان ته استولې وې څو په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د زمبابوې پر وړاندې د روانو لوبو لپاره لوبډلې اعلان کړي. افغان لوبډله د جون په 14مه له زمبابوې سره د ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي او د جون په نیمایي کې له دې هیواد سره درې شل اووریزې لوبې په پام کې لري. کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوسمهال د کابل د کرکټ په ملي لوبغالي کې په تمریناتو بوخته ده او ټاکل شوې په راتلونکو څو ورځو کې زمبابوې ته سفر وکړي. یو ورځنۍ سیالۍ د کرکټ د نړیوالې شورا د سوپر لیګ سیالیو یوه برخه ده چې د 2023 کال نړیوال جام ته د لارموندنې په موخه ترسره کیږي، او شل اووریزې لوبې هم راتلونکي شل اووریز نړیوال جام ته د چمتووالي په هدف ترسره کیږي. او په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په داووس کې د نړۍ اقتصادي غونډې ته وینا وکړي. د راپورونو له مخې زلنسکي به مازیګر مهال د ویډیو کانفرنس له لارې له دې غونډې سره یو ځای شي. ټاکل شوې د نړۍ په اقتصادي غونډه کې له اوکراین څخه ملاتړ اعلان شي. د سویس د داووس ښار په امنیتي غونډه کې به د نړۍ څه باندې 2500 سیاستوال او اقتصادي مشران ګډون وکړي. له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ری وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بشری حقوقو د څار ټولنې د طالبانو له لوري پر ښځو د حجاب د جبري کولو په هدف د نویو اقداماتو پر وړاندې غبرګون ښودلی. په نور موضوعاتو کې، په کونړ کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین روان دی.
د دوره کې به انشاءالله د 1,250 د 5 کلن کم عمره ماشومانو ته واکسین تطبیق کیږي.
په غزنی کې دوه رضاکار ښوونکي په یو ښوونځي کې چې د طالبانو حکومت یې لګښتونه نه ورکوي نجونو ته درس ورکوي.
وزارت معارف کې ثبت ده نتایج او جدول نتایج ټول هلته پراته دي، خو سر دې هم کمبود کې استادانو د معلمینو هم لرو.
په کندوز کې د هغو بېوزلو ماشومانو شمیر زیات شوی چې درانه کارونه کوي.
بازار کې کباب ټولوم، بوتلان پیپسان ټولوم، د ورځې 500 روپۍ کېږي، 700 روپۍ کېږي، 300 روپۍ کېږي، کول سودا پخما.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې باس کې د ټلویزیونونو د خزینه ویاندویانو پر سیرو د طالبانو د بندیزونو په اړه بحث لرو.
طالبانو له هغه وخت کې کوم ګام یې پورته کړی پرته له ښځو یې فکر او آن بل لوري ته نه ځي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کور وایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د طالبانو لخوا پر خزینه خبري اعلانو د جبري ماسک په خبرګون کې وایي هغه وخت را رسیدلې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه واخلي. د سازمان په یو بیان کې لیکلي په افغانستان کې خزینه خبريالانه په نړۍ کې د خزو د حقوقو د نقص د قربانیانو په توګه لنو لوی ناورین سره مخامخ دي. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور په ماسک سره د مخپخل د خزو د بیان ازادي حق او د هغوی د شخصي خپلواکۍ او مذهبي عقیدې څخه سرغړونه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو د دې عمل په خبرګون کې یو اعلامیه کې لیکلي افغان خزینه خبريالان په نړۍ کې د خزو د حقوقو د نقض د قربانیانو په توګه لوی ناورین سره مخ دي او طالبان لا چوپ نه دي ناست. اعلامیه زیاتوي په یو ځای ډول د نړیوال فشار کول شي د طالبانو په پریکړو اغیز وکړي او له همدې عمل افغانستان سره مرسته کوونکي او نور دولتونه د افغان جون او خزو پر وړاندې مکلف دي چې د دوی د حقوقو د دفاع لپاره لا زیات کار وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خود څنګ مشري هیدربار هم ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور د مخ په خل د خود پر حقوقو د طالبانو د تیریو دوام بولی او د نیوکه په توګه وای د خیچه د دې وضعیت په تړاو د نړیوال ټولنې دریز څومره ناقص دی.
پوسنو د نړیوال ټولنې لوري یو واحد دریز او جواب ترتیا ده او د خزو حقوقو موضوع باید د دې جواب په سر کې وي او ټول هغه هیوادونه چې وایي له تعلیم د انجنونو راګرځول نه منلو دي باید سره یو خلسي او طالبانو ته دا وایي چې تاسو دیو حکومت په توګه د مشروعیت په لټه کې یاست. نو د دې مشروعیت ترلاسه کول تر هغه امکان نه لري چې بشري حقوقونه په ځنګړې توګه د خزو حقوقونه ته درناوی ونه کړی.
د بشري حقوقو د څار سازمان خپل اعلامیه کې دا هم لیکلي چې طالبانو په مسلسل ډول پر انجنونو او د محدودیتونو وځ کول ته دوام ورکړي. د اعلامیه په دوام کې راغلي دوی انجونی لسانوي زده کړو منکړي په ډیر شمیر خزي له کار کول او راګرځولي روغتي خدماتونو ته د انجونو او خزو لاسرسي له خان سره مخ کړي او ترخوای له دوی سره تا او تریخواله زیات کړي دي. کله چې هم د طالبانو حکومت په دې اړه تازه سنوي خو له دې وړاندې د افغانستان په ټلویزیونونو کې په خزینه وایاندویانو په جبري ډول په ماسک د مخ پټول جبري کړي دي. خو د طالبانو دا پریکړه له سخت خبرګونونو سره مخ ده. الهه ساحل چې تصویری خبريال ده او له افغانستان د امنیتي غواخونو له عمله جرمني د تللي ازادي رادیو ته وویل د طالبانو دا محدودیتونه له تصور لري نو
به یقین همي ما باور درشم
که یقینا موږ ټول دا باور درلوده چې یو مهال طالبان پر افغانستان واکمن شي د سې حالت ته رسیدو د افغانستان نابینا ټکی دی چې خځې باید د ماسک په اغوستلو د ټلویزیون په پرده راخاره شي. دا یوازې د ماسک اغوستل نه دي بلکې په تدریجي ډول برابرۍ او د بیان ازادۍ د خزو حذفول دي.
برابری هست
په ټولنی زور رسنوي کې هم د خزینه خبريالانو په ملاتړ د افغان نارینه خبريالانو او نورو لخوا پراخ کمپاین پیل شوی. نارینه خپل مخونه په ماسک پوښلي او خپل تصویرونه یې له خزو سره د پیوستون او همدردی په پار په خپل ټولنی زور رسنوي کې خبره کړي دي.
را سره اوسې قدر منو اوریدونکو شیبه ورسته په دې اړه یو بل راپور لرو چې طالبان غواړي د زینو مهمو مسایلو په اړه د پریکړې لپاره یو شورا جوړ کړي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام چارواکي وایي چې په تیر کمپاین کې 30% ماشومان د پولیو ضد واکسین له څاڅکو پاتې وو او په دې کمپاین کې کوشش کوي چې ټولو نږدې 200,000 کوچنیانو ته واکسین ورسوي. دوی دا څرګندونه د ازادي رادیو خبريال ته کړې دي.
په کونړ کې د کتلوي مافیت پروګرام مسول حاجی محمد اساق ازادي رادیو ته ویل په خو رضاکارو ډلو نشو کولای چې لری پرتو او نام نسی متلاړ شي خو اوس هغه ستونزه حل شوی او کوخخ کوي چې هغه ټولو ماشومان ته واکسین ورکړي چې عمرونه له 15 کالو کم دي.
په دې دوره کې به ان شاء الله یو لک 2,250 د 15 کال نه کم عمر ماشومان ته واکسین تطبیق کیږي او دا په ټول کونړ په ټولو ساحو کلو باندو کې وي. تیر دوره کې 40% ماشومان جماعت یا حجرو ته نه و حاضر شوي نو د دې د خاطر نه پاتې او یو تعداد ساحو کې چې هلته حجرې او جماعتونه نه هلته به انشاءالله زمونږ کور په کور وي.
هغه وایي فلج یو لا علاج ناروغي ده چې پری اخته کسان تل د کورنۍ او ټولنې د وګو بار وي. نو خلکو ته پکار دي چې خپلو بچو ته د دوو څاڅکو واکسینو پور کولو سره هغوی له یادې ناروغۍ وژغوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د فلج ناروغۍ ضد کمپاین چې د روغتیا نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق مطابق په مالی همکاري تر سره کیږي. په کې به 9.9 میلیونه ماشومان ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکړل شي. په تیرو کلونو کې د امنیتي او نورو ستونزو له امله د واکسینو کمپاینونه په سمه توګه نه تر سره کیدل او همدا وجه و چې په هیواد کې پر ګوزن اخته کسانو شمیر زیاتو. خو سږ کال یوازې یو مثبت پیښه په پکتیکا ولایت کې موندل شوې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د غزنی مرکز ته څیرمه د اندړو ولسوالۍ کې یو ښوونځی دی چې تر 200 پورې نجونې ورته راځي او درس پکې وایي، خو د دې ښوونځي 2 استادان بې له معاشه د نجونو ته زده کړې ورکوي. د پوهنې ریاست وایي چې د چارواکو ته وبښئ چې د ښوونکو ته د ټول هغه امتیازات ورکول کیږي چې نور ښوونځیو ته ورکول کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د غزنی اندړو ولسوالۍ د ګودامدارانو په کلی کې ترشنه اسمان لاندې ښوونځی دغه ښوونځی هیڅ سرپناه نه لري، خو د تیرو جګړو پر سر کرښه باد دی. د نازوانا په نوم دغه ښوونځي ته د سیمې تر 200 پورې نجونې راځي او تر څلورم ټولګۍ پورې زده کړې کوي. شاوخوا 50 کلن خیرالله عزیزي په دغه ښوونځي کې ښوونکی دی. نوموړی وایي دغه ښوونځی رسمي او په پوهنې وزارت پورې مربوط دی، خو پوهنې ریاست ورته شا کړې ده، نو له دې امله دی هم شاګردانو ته په رضاکارانه توګه درس ورکوي.
په وزارت معارف کې ثبت ده، نتایج او جدول نتایج ټول حالت پراته دي، پورې له دې سره دي. خو سر دغه هم کمبود کې استادان او معلمین هم لرو، او په دې دوه نفر رضاکارانه معلمین سره موږ دې تدریس کوو.
شاغلی عزیزی وایي له لرې سیمو څخه دغه ښوونځي ته د نجونو د راتګ احساس دې ته اړ کړی چې په رضاکارانه توګه هغوی ته زده کړې ورکړي. دی وایي دغه نجونې له 5 کیلومترۍ واټن څخه مزل راوهي، خو د نیکمرغۍ خبره دا ده چې د دغه شاګردانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. شاغلی عزیزی وایي پوهنې ریاست ته ورغلی چې د ښوونځي په برخه کې راسره مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې نه د تعمیر، نه د کتابونو قرطاسیې او نه هم د ښوونکو د ماشونو په برخه کې راسره مرسته سوې. خو د پوهنې ریاست مرستیال مولوی عمر خان وسیک بیا د معلم خیرالله عزیزي دغه خبره نه مني چې گویا له دغه ښوونځي سره د مرسته نه کیږي. نوموړی وایي که په غزنی کې نورو ښوونځیو ته لازم خدمتونه وړاندې کیږي، دغه ښوونځی به هم پکې شامل وي.
نو کومه لازمه همکاري چې له نورو مکاتبو سره کېږي د ریاست لخوا له دې سره خامخا کیږي. کومه چې بیا نه ده ورسره شوي هغه به چشی وینه او نه به له نورو سره شوي.
دغه ښوونځی په 1499 هجري شمسي کال کې جوړ سوی و، خو د جګړو له امله څه وخت تړل سوی او اوس بیا پیل سوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. طالبان غواړي د ځینو مهمو مسایلو په اړه د پریکړو لپاره یو شورا جوړ کړي. دوی د دې شورا د جوړولو لپاره یو کمیسیون ګمارلی، خو دې کمیسیون تر اوسه پورې هیڅ غونډه نه ده کړې.
طالبان وایي د لوی جرګې د راغښتو لپاره هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو د یوې شورا د راغښتو اړتیا شته. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې شورا د جوړېدو لپاره یو کمیسیون ګمارل شوی چې ټول غړي دیني عالمان دي. د ښاغلي مجاهد په خبره لا معلومه نه ده چې دا شورا به کله راغوښتل شي، خو په خبره یې هغه کمیسیون چې د دې شورا د جوړېدو او راغوښتو لپاره ګمارل شوی لا یې کومه غونډه نه ده کړې.
د شورا سه بولس پکیوي، مترفزین پکیوي، علما پکیوي، مخاور پکیوي، په هیواد کې دننه او ځینې مسایل باندې بحث وکړي او ځینې مسایل ته نظر ورکړي، مشوره ورکړي. دا د لپاره یو پلان شته.
نه میاشتې او نه ورځې وشوي چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي، خو لای د خپلواک د مشروعیت لپاره هیڅ یو قانوني ګام نه دی پورته کړی. دوی د افغانستان ملي شورا منحل کړي، اساسي قانون چې انتخابات د واک د لیک د مشروع لار غړي نه مني، او تر خوای د اساسي قانون د تغییر لپاره لوی جرګه هم نه دراغوختي. خو طالبانو د خپل اوسنۍ واکمنۍ د لوړ پوړو ادارو ټول تشکیل لخپلو غړو چمتو کړي. د ولسوالۍ له ولسوالانو تر والیانو او بیا تر وزارتونو او د هغوی تر مرستیالانو ټول واک د طالبانو لغړو سره دی چې له یو سره ملایان دي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکي عزیز معارج وایي د طالبانو اوسنی واکمني نه په کور دننه او نه هم په نړیواله کچه مشروعیت لري او د یوې ډلې لخوا د واک انحصار دی.
تو شمول اداره معنا هم دا ده چې ټول وګړي د افغانستان ته د عدالت په رڼا کې باید حقوق امتیازات باید ورکړي او خدمات ورته وسي. دوی انحصار په بالکل په ملایانو باندې کړی ده، یعنې دولت او اداره یې ټوله وقفړې ده ملایانو ته، لکه خلقو پرچم چې تنه خپل خلقي او پرچمي ته حکومت ورکاوه.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم د یو داسې ادارې تشکیل ده چې ټول ګډونه وي او د افغانستان د ټولو قومونو او مذهبي لږکیو استازولي وکړي. طالبانو دا هم ویلي چې نړیوالې ټولنې ترې غوښتي څو په واک کې یو شمېر مشخص پخواني سیاسیون راګټ کړي، خو دوی وایي هیڅ وخت به دا غوښتنه ونه مني. طالبان په دې هم تورن دي چې ډېر شمېر تخصصي چوکۍ هم د خپلې ډلې غړو ته ورکړي. هغوی چې اړونده برخه کې هیڅ ډول زده کړې نه لري، خو طالبان وایي په تخصصي چوکیو یې متخصصان ګمارلي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو، وړاندې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو چې نوریاس نوری به تاسو ته وړاندې کړي. خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل څلورمه میاشت پیل شوې، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي سختې ورځې به په مخ کې وي. په عین حال کې د برتانیا پوځي استخبارات وایي چې روسیه اوس هڅه کوي په ختیځ کې پر سیور دونیتسک ښار د محاصره کړی تنگ کړی. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ لوهانسک سیمه کې نن بریدونو ته په داسې حال کې شدت ورکړی چې داسې ښکاري موسکو په دونباس او جنوبي بندري سیمو کې پر لاندې کړو سیمو کنټرول مضبوطوي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسي یرغل څلورمې میاشتې ته داخل شوی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې سختې ورځې به په تیره بیا په دونباس کې په مخ کې وي. زلنسکي په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل روسي د اوکراین د جګړې په لومړۍ او دریو میاشتو کې نږدې 1500 توغندوی بریدونه او څه باندې 3000 هوایي حملې پر اوکراین کړې دي. په عین حال کې د بریتانیا استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولټن کې وویل چې روسي ځواکونه هڅه کوي پر سوور دونیتسک ښار د محاصره کړي راتنګ کړي، او د دې تر څنګ په سیمه کې په نږدې دو نورو ښارونو هم بریدونه ته زور ورکړی دی. د بریتانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې روسي ځواکونو په سیمه کې د توپونو د شدید ډزو په مرسته یو څه پرمختګ کړی، خو د اوکراین مقاومت ځواکمن دی او د کیف د ځواکونو د ګډو عملیاتو قومانداني پرې د جبهې پر لومړۍ کرښه کې کنټرول لري. د راپور له مخې که د سوور دونیتسک ښار روسیه ونیسي، دا به په دې معنا وي چې د لوهانسک ټوله سیمه د روسیې تر اشغال لاندې راځي. پر دونباس پورې تړلې د لوهانسک او دونیتسک ډېرې سیمې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېره شپه وروسته له هغې چې د ختیځو سیمو مشرانو او اوسیدونکو یې د سختو بمباریو خبر ورکړ، وویل چې د جګړې راتلونکې اونۍ به ډېرې سختې وي او موږ باید په دې پوه شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ، د هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
لکندهار ولایت بهر ته د تولید شوی انځر او صادرات ډیر شوی. د دغه ولایت د سوداګرۍ او پنګونی خونی مرستیال عبدالباقی بینانن ازادۍ رادیو ته ویل په 1400 مریض کال کې څه باندې 15000 ټنه انځر لکندهار بهر ته صادر شوی چې مالی ارزښت یې 1.9 میلیون امریکایي ډالر ته رسیږي. د ښاغلي بینا د معلوماتو پر بنسټ په کندهار کې له انار او انګورو وروسته انځر په دریمه درجه میوه کې راځي چې تولید او صادرات یې ډیر دي او پر روان مریض کال کې به تولید د تیر کال په پرتلر لا ډیر وي. کندهار کې تولید شوی انځر هند، پاکستان، متحده عربی اماراتو او جرمنی ته صادریږي. اوس مهال په کندهار ولایت کې یو کیلو انځر په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. په ننګرهار ولایت کې سکال د غنمو حاصله ډیر شوی. د ننګرهار د کانال ریاست وایي تمه لري چې سکال به په دې ولایت کې د غنمو له حاصلاتو 258 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه شي. د ننګرهار د کانال ریاست ویان سید همایون غریبمل نن ازادۍ راډیو ته ویل سکال یوازې د ننګرهار په کانال کې پر 1,518 جریبه ځمکه غنم کرل شوی چې د دوی د تخمین له مخې به 803,655 منه غنم ترلاسه شي. د ننګرهار کانال ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال څه باندې زر تنه په یاد کانال کې د غنمو په کښت او کار بوخت دي. د ښاغلي غریب مل په خبره د کانال ریاست هڅه کوي چې په ننګرهار کې د غنمو کښت لا پراخ شي او د غنمو له اړخه د ننګرهار د ځان بسیاینې تر څنګ نور ولایتونو ته هم غنم صادر کړي. او نن په افغانستان کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایی ډالر نه هاتی افغانۍ او 13 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 15 اویا پوله، یو انګلیسی پاوند 113 افغانۍ او 14 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 39 پوله، زر هندۍ کلداری 1040 افغانۍ، زر پاکستانی کلداری 451 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
خبرونو ور اخوا
سلامونه اونې کې له دې برخې ته موزن ریاست نوري هر کله کوم. په کندز ولایت کې بے وزلی، فقر او اقتصادي ستونزې یو شمېر ماشومان شاقه کارونو ته اړېستلې دي. دا خبره په کندز کې د ماشومانو د حقونو یو شمېر مدافعان او ازادي راډیو ته کړې او ویلې چې په هیواد کې د سیاسي تحولاتو له کبله لکه د نورو سیمو په څیر په کندز کې هم د هغو ماشومانو شمېر زیات شوی چې د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یې سختو او شاقه کارونو ته مخه کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
د کندز په بازار کې هر ورځ کم عمره کوچنیان تر سترګو کیږي چې د روزګار جبر له درس او تعلیم څخه محروم کړي او شاقه کارونه کوي. د ښار د واټونو پر سر د توکو پلورل، په هوټلونو او دکانونو کې کار کول، لاسګاډي چلول، د کباړو ټولول، د پلاستیکي کڅوړو خرڅول، د بوټونو رنګول او د سپیلونو دودول هغه کارونه دي چې کم عمره ماشومان پرې بوخت دي تر څو د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. محمد عارف اته کلن وو چې پلار یې په جګړو کې ووژل شو. هغه ویل څلور کالو رئیس د روزګار ناخوالو مجبور کړی چې کار وکړي او د خپلې شپه کسیزې کورنۍ ته نفقه وګټي.
مجبور یم چې نس د کبار په چانه کوټه ټولو کوټه مشه نس یو کار مې مرته ایو رونو کښینان یې روزم کور کې دي. هغه څه زم کبار ټولو بیا کارته ورن کوټ لګي په چانه کوټه ټولو خرڅوم دیش په سلوي شپې نو څه کته په نسل فکر.
د محمد عارف په څیر نور ماشومان هم شته دي چې په کم عمر د کورنۍ درون مسولیت ور پر غاړه شوی او له درس او تعلیم څخه محروم پاتې دي. دولس کلن حبیب الله چې هر ورځ د ښار په واټونو کې کباړ ټولوي راته وویل:
بازار کې کباړ ټولوم، بوتلان پیپسان ټولوم، کباړ ټولوم د ورځې 500 روپۍ کېږي، 70 روپۍ کېږي، 10 روپۍ کېږي، 30 روپۍ کېږي. کول سودا پخمه کول کې شپږ نه پلاسو.
دیارلس کلن زمری چې د لاسګاډي په وسیله خلګو سودا انتقالوي، هغه وای پلار مېوب دی او دی مجبور دی چې کار وکړي.
وړه مې بار مې ډیر روند راځه چې په ژوند او وسړی مې ته څو پټه کې روان کړو. زه نه پاره ته بل څه کته کړو.
د ماشومانو د حقوقو مدافع محمد عمر وای:
زما غوښتنه د اسلامي امارت نه داده چې دغه سه ماشومان او دغه سه تنکی ځوانان او چې د وطن اینده ده د دوی د درس په باره کې، مکتب په باره کې د دوی جدي فهم لرنه وکړي او د دوی پښتنه وشي، سل قسمه زحمتونه وباسي، باید د دوی پښتنه وشي.
و مو غوښتل چې په دې اړه د کندز د سیمویزو چارواکو نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د کندزیانو په وینا چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې کندز د سختو خونړیو جګړو او نامنویو شاهد و او له امله یې ګڼ شمېر کورنیو د خپل کورنیو نفقه ګټونکي له لاسه ورکړي او یا هم معیوب شوي دي، نو نادارۍ او اقتصادي ستونزې ځینې کورنۍ اړ کړي تر څو خپل کوچنیان د سختو کارونو ترسره کولو ته اړ باسي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په اورزغان کې توتان پاخه شوی، خو ویل کېږي چې سکالي حاصل کم دی. په دې ولایت کې د توتو په موسم کې ډیر خلک کلیوالي سیمو ته چې پکې توتان زیات دي زیاو میلې کوي. د ازادي رادیو سیمه ایز خبريال وای: اورزغان بیلابل دولت توتان لري، خو کابلي او پنبي زیات شهرت لري او خلک ډیر خوښوي.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د خانکی سیمه د چي لسګونه ځوانان د توتانو په میلې کولو پسې راوتلې دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو ونې ته ختلي او لاندې یو شمېر نورو ځوانانو ورته شاوخوا لس متره ټاټ نیولې چې په اورزګان کې په محلي لهجه ورته ځولي وایي. دلته که څه هم دوه ځوانان د توت ونې ته ختلي او د دغه توت د ونې شاخونه شوروي، خو له ونې څخه ځولي ته ډېر کم توت را لویږي. خو سوال دادی چې سش کال ولې په ورزګان کې د توتانو حاصل کم دی؟ په دې اړه د ترینکوټ ښار اړوند د خانکي د سیمې یو اوسیدونکي محمد جان چې شاوخوا شل د توتو ونې لري ازادي راډیو ته داسې وویل.
نسبت تیر کلو ته سش کال ډېره وچ کجي ده په دې کانجي. او بله خبره دا ده چې طبیعي پیښې مثلا طوفانونه دي بادونه دي دا بادونه چې دا ډېر ضرر رسوي دغه توتو ته. یعنې موږ اوس راغلي یو چې مخکې به مو یو توتو چاکوي لس پنځلس ټولو نفرو وخوړله خو اوس شپږ بوتو ته چاکو لا نشته ټول بادونه رژولي او وچ کړي ده.
محمد ولي چې د خپلو نورو ملګرو سره د توتانو میلې ته راغلی سږ کال خوشحاله دی چې د اروزګان ولایت هرې سیمې ته د توتانو د میلې کولو لپاره ځي. دی وایي خو سږ کال په دغه ولایت کې د توتانو د میلې خوند نشته.
توتان چې د اروزګان یوه غوره میوه ورته موږ ویلی سو دا یو ډېر شهرت لري په اروزګان کې د خصوص د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي. سږ کال هم ډېر کسان راغلي وو. دا موږ یو مثال لرو د مالي اړخ هم ډېر اقتصادي تمامېږي ځکه موږ وایو چې توتان ورسېږي خلک تبخی زړوي په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي. یعنې ګټې هم ګټې لري. خلک په میلو ځي د توتانو سیمو ته خصوصا پنبوي او قابلي توت څخه ډېر استفاده کوي خلک ډېر استعمالوي.
په اروزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیاتې دي خو خلک د توتانو ځانګړي باغونه نه جوړوي بلکې یوازې د ویالو لیشتیو او د لویو لارو تر څنګ د سواب په نیت کښېنوي تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
او اوس به هم ملالای بشیر ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو د مطالبو مخکتنه کړې ده.
فارن افیرز مجله په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. پاکستان هغه څه ریبي چې کرلې دي. د مقالې په پیل کې ولول چې شل کاله په پاکستان کې عامه مفکوره دا و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په د پاکستان د امنیت لپاره ګټه وروي. د لیکوال په باور پاکستان ځکه په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کاوه چې په افغانستان کې به د پاکستان د سخت مخالف هند د نفوذ مخه ونیسي. خو د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې واکته لرسېدو راهیسې طالبانو په پاکستان کې د عامه مفکوره ناسمه ثابته کړه. وروسته لولو چې په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسېدو سره تحریک طالبان پاکستان هم خوځښت وموند. په مقاله کې یادونه شوې ده چې له هغه راهیسې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې 140 عملې کړي چې پکښې ځانمرګي بریدونه هم شامل دي. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو ملاتړ د پاکستان په خپل زیان تمام شوی. وروسته لولو چې د اسلام آباد هڅې چې نړۍ دی د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني هم تر اوسه بې نتیجې پاتې شوی دي او په ورته وخت کې طالبان د یو شمیر موضوعاتو په اړه له خپلې سختریزي مفکورې لاس نه اخلي لکه د نجونو د ښوونځیو تړل. د مقالې په پای کې راغلی چې لسیزو راهیسې په افغانستان کې د پاکستان پالیسي جهادي مفکورې او سختریزي ته لمن وهلې او د پاکستان همدا پالیسي هند او افغانستان د سوداګریزو شریکانو پر ځای د دایمي دښمن او ستراتیژیک تهدید په سترګه ګوري. د لیکوال په باور د طالبانو په بریا کې د مرسته کولو له کبله یوازې د پاکستان ستونزې زیاتې سوي او هیڅ ستونزې نه دي حل سوي. واشنگتن اگزامینر خبرونی د افغانستان په اړه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. بایدن سومالیا ته بیرته ځواکونه ولېږل. آیا پراتلونکي کې به افغانستان ته هم بیرته ځواکونه ولېږي؟ په دې مقاله کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اونۍ په پیل کې موافقه وکړه چې سومالیا ته شاوخوا 1500 سرتیری ولېږي. دا اقدام شاوخوا 3 میاشتې وروسته له هغه کېږي چې د امریکا مخکینی ادارې د اوسنۍ ادارې تر پیل 2 ورځې مخکې له سومالیا څخه امریکایي ځواکونه ایستلي وو. وروسته لولو چې امریکایي سرتیری افریقایي هیواد سومالیا ته ځکه بیرته ستنیږي چې د الشباب سختریزې ډلې د مخ پر زیاتېدونکي ترهګریز تهدید مخه ونیسي. دا ډله له القاعده شبکې سره تړاو لري او په عمده توګه په سومالیا کې فعاله ده. مقاله اشاره کوي چې په افغانستان کې ترهګری ډلې القاعده او د داعش خراسان څنګ دواړو د بیا جوړېدو هڅې پیل کړي او فرصت لري چې په داسې حال کې وده وکړي چې د ټول افغانستان واک د طالبانو په لاس کې دی. واشنگتن اگزامینر د امریکا کانګرس استخباراتو کمیټې د پخوانی مشر مایک راجرز لقول لیکري زه فکر کوم چې الشباب په موګادیشو کې د خپل هڅو کړندې کولو لپاره یو فرصت ولید او موږ د دوی ډیر فعالیتونه ولیدل چې په نتیجه کې ډیر خلک وژل سول. نو دا سمه پریکړه و چې امریکایي ځواکونه بیرته په سومالیا کې ځای پر ځای شي، خو هغه شرایط چې سومالیا